وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو موجودیت ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو خوندي ځایونه شته دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې ده او دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن یو وار بیا له دې امله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدیده اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د سی آی اې هغه پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مخالفو ډلو سره مرسته کوي. اوریدونکو پام غوښتي پر خبرونه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره کومک وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرې نن د تروریزم په حکله د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت په اړه کړي چې پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. په رپورت کې راغلي چې د حقانی شبکې لشکر طیبه او د جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې هم د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه جاري ساتلي وو. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د یوې څانګې جماعت الدعوی پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته کلک تعهد لري. د دغه وزارت ویندوی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې روان بحران د تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن یو وار بیا له دې امله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندېښنه وښوده. د دې کمیسیون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت دي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړل شوي دي. ښاغلي صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کېږي. د افغانستان حکومت یا امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحی عام قانون نیست که باید
د ویل قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی، خو د قانون روحیه داسې جوړه شوی چې د اعدام حکم ورسره محدود سي. نو له دې امله موږ د ابد حبس موده له 30 کلونو تل وړه کړي څو اعدامونه راکم سي. ښاغلی انور وویل چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوی دی. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګیرش کولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار په ګیرش کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو 4 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي دی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې دا کړي چې ځینې سیمې او یو اندازه بوسلې نیولې او حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولې دي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم پر پوستو حمله کړې وه چې د ملي اردو 15 عسکر پکې وژل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د دې وزارت ویان محمد راتمن شازادي راډیو ته وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې زیات تلفات رسولي دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر لویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. رویټرز او واشنگټن پوسټ د یو شمېر پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي ګډ کار ته د لیوالتیا څرګندول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی. ترامپ ویلي چې د خپلې رقیبې کاندیدي هیلري کلنټن په اړه یې د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو ته هېڅ اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د ولسمشر ترامپ په هغه مرکه کې راغلي چې پرون خپره شوه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د هغې بمي چاودنې عاملین څرګند کړي چې خبریال پاول شرمت پکې ووژل شو. د پاول شرمت ملګرو، دوستانو او همکارانو چې نن د کیف په مرکز کې راغونډ شوي ول، د اوکراین له حکومته پوښتنه کوله چې ولې یې د چاودنې په اړه څېړنې بندې کړې دي. پاول شرمت په خټه د بیلاروس و، خو د روسیې تباو او په اوکراین کې ژوند کاوه او د 2014 میلادي کال د جولای په شلمه کارته د تک پر مهال په چاودنه کې ووژل سو. چاودونکي مواد د هغه په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. په کیف کې د هغه پلویانو نن د پاول چا ووژل شعارونه لېږدول او کویتي چارواکو نن خبر ورکړ چې پر ایران یې غږ کړی چې په هغه هیواد کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړی او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل دفترونه بند کړي. د کویت رسمي خبري اژانس ویلي چې د کویت حکومت پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو د ګډه کمیټه هم خپل فعالیت بند کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو کول شي چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هم وګوري او ولولې. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. دا خبره ورسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په البته په خپل یو کلنی ریپورت کې چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي څه کم شپېته داسې موارد موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. همدارنګه په دا هم واوري چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځول شوې ده. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې نیمایي په سلو کې راکم شوی دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور شوي کلن ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې بریدونه کوي. محمد حدیث پردیس له کابل ریپورت راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کیم مستغنی د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این مناکز
دی وی پکار ده چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولی اخوا د پاکستان په خوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلی چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوي، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرحه شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګري ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان یې په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو حقوقو کمیسون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. دغه کمیسون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی وي، هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیوالې ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي تر څو هغه نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه به پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
د سره هم دې موضوع وروسته ستاسو څخه پیغامونه هم لرو چې هغه به مخبر کو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د اتلی وزیر وایي چې په دې هیواد کې په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابد حبس زیات شوي. عبدالبصیر انور دا څرګندونې نن د افغانستان د جزایی کوډ د معرفي پر مهال په کابل کې خبري اعلانو ته کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو، دینی سنی او شوی عالمانو او د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشوده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی، ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه دیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. سو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو، ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی خغلی انور زیاتوي چې د جزا کوډ د سور په 15مه په 113 فصلونو 14 بابا 9 مادو او 2 کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیګل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې د ننه ولسی جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نکړي نو خپل قانوني بڼه خپلوي. د عدلی وزیر وای په نوی کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکونکي او رشوت اخیستونکي، بچبازي، د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې اټاکل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډېره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت لخوا انیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراتیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوي جزایي کوډ کې د اعدامونو د محدودېدو له پرېکړې هرکلی کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر اجبار ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګناه کسان اعدام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شلمې شدیر کالو ته حبس دوام کې کلمند لپاره جی چې اعدامیان دغه حبس دوام باندې هغه کیده دا وړی دا تکلیف ورکی لږې لپاره چې ادامه دل دي اشخاصو د موږ په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بیګنا سړی ووژل سي، هغه امکان له منځه وړي چې یو بیګنا سړی ونه وژل سي دولت څخه ادام نه.
که څه هم په افغانستان کې په ادام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په ادام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوندو حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزیر وای په جزایی کوډ کې بدلون نه راوستي دي او د اعدام سزا را محدوده شوي، پر ځای د ابدي حبس سزاګانې زیاتې شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي 80 داسې موارد موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. دا د کمیسیون ویان بلال صدیقی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بچبازي عملیون ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلي وزارت په همدغه راپور کې چې مخکې مو واورېده ویلي د بچبازي جرم یې په جزایی کوډ کې شامل کړی دی. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې ښیي چې 50 ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. دای وی اوس هم لبد مرغه ماشومان د امنیتی ځواکونو وسوال مخالفینو په لیکو کې جذبې یو لدوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. مونږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال په یوه ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته هغه لک چې په خبره یې جنسي استفاده ترې کوله ورښودلی دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکان ساتلي ویل شوي چې که حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. د افغانستان د عدلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوي دي. دی وی اخلاقي انحرافات ته هڅونه یعنی بچبازۍ ته د جرایم او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزوتامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تخار ولایت د مورایي کوکچول سوالي اوسیدونکو وایي چې د امو سین تحقیقاتو ته د حکومت نه پاملرن لکبل هر کال د 200 جریبم زراعتي مزګي امدارنګ طبي ځنګلونه د غسین ویجاړوي چې خلک مالی او ځاني زیانونه کالي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري اجمل آریان ریپورت اورو.
د تخار د مورایي کوکچول سوالي خلک د امو سین له تخریباتو څخه سر ټکوي. د تخار ولسوالۍ لکه رستاق، چاب، ینګ قلعه، دشتي قلعه، درقد، خوجه بهاودین او خوجه غار د مورای کوکچه ولسوالیو په نوم یادیږي او دغه ولسوالۍ د تالقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د 200 جریبه کرنیزه ځمکه او ترڅنګ ځنګلونه د امو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه، ځنګلونه او باغونه د امو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. خو دولت تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی. موږ له دولت څخه غواړو چې د امو سیند تحقیقاتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبیزاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی. د امو سیند کابو زموږ 1500 جریبه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره یې وصل کړې ده او ان سرحدي نښې او نښانې هم لمنځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګ قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار یې پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحقیقات دریا درست و بجا است. اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګ قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډېر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خبرونه په پایل کې مو ریپورت درلود چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خپور کړي کلني ریپورټ کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقاني شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ زموږ خبریال ابراهیم صافی له څو عام افغانانو نه په دې موضوع پوښتنې کړي.
جهانگیر یم د کونړ ولایت څخه. یاره زما په امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا لپاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
زما نوم مات الله فقیر زاده ده. تاسو خپل عملي اقدام ونه کوي خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څه اوس زوازه چې بیانوي ایران باندې هماسه بندیزونه لګولي دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. څه ته عبرت واخلي؟ ایران باندې ډېر اوس فشار ده، پاکستان باندې هم دا اقدام وکړي بهترین کار ده.
محب لازم کچیری واقعا امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اختارونو او په ډېر غیر عملي شکلونو باندې نشي کولای چې هغه ترهګریزي ډلې له منځه یوسي. عملاً باید چې اقدام وکړي. او زموږ یوازنۍ خواهش هم دا دی چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه لاس واخلي.
سنو دوستانو د تاسو څرګندونې وی چې خبرې شوې تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوریدا. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د سیایې د پټ ملاتړ پروګرام وسنډي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهری په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایې یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وڅنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری اژانس او واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدې کبله سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وښيي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لیرې کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډېر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د هغه هیواد د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه وه. یو چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شاهي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی او امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري یو له جنجالي بندیزونو نه و. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنی ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د وتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسېد. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چاشمې په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړی چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول سوی و په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم سو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ، ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویال جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز درې اونۍ د مخه لیرې سوی و. دا هغه هوایی شرکتونه دي چې له منځنی ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبې په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایي ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هره ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایي شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایي ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایي شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپګنوي اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګرو ملتونو په راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو یو وار بیا خبرداری ورکړل شوی چې ایډز تیر کال 1,000,000 کسان وژلي. رضوان مراد د دې رپورټ جزئیات درسره شریکوي.
ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغۍ له امله 1,000,000 کسان مړ شوي دي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړ شو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړ شو کسانو د شمیر په اړه د پنځشنبې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالي افریقا کې مړ شوي دي. د راپور لمخې ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال دی وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رپورټ وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اختو کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی، د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شو کسانو شمیر 48% کې زیات شوی دی. په منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 38% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنی رپورټ کې ویل شوی چې په روسیه کې له 2010 نه تر 2016 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی.
تا حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
دوستانو په همدې سره دا مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. پکې خبر شوی ریپورټونه او نور مطالب تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت وګورئ کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او د ویب پاڼې پته ده. بل نیم ساعته خبري مجله د ازادي رادیو پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره ستړي.